سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های مثلث و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان نشر تصاویر زنده را در رسانه‌های بدخشان، بغلان و نیمروز منع کردند. این مرکز روز پنجشنبه هفتم حمل با نشر اعلامیه گفته که دستور ممنوعیت نشر تصاویر زندجان در رسانه‌ها از سوی اداره‌های امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت‌ها صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از این موضوع نسبت به پیامد تشدید سرکوب رسانه‌ها در افغانستان هشدار داده است. تیم مردان کرکت انگلستان به بازیکنان زن کرکت افغانستان 20,000 پوند کمک کرد. این کمک به صندوق جهانی کرکت پناهندگان کلب کرکت ملبورن پرداخت شده که این کلب امیدوار است 1,000,000 پوند جمع‌آوری کند. این صندوق در پی جمع‌آوری کمک به تیم کرکت زنان تبعیدی افغانستان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و ممنوعیت‌های آنان بر ورزش زنان به استرالیا پناهنده شدند. پیش از این بورد کرکت انگلستان نخستین بسته کمک مالی 100,000 پوندی را به این صندوق اهدا کرده بود. حکومت طالبان از امضای چندین قرارداد پروژه های تولید و انتقال انرژی به ارزش بیش از 20 میلیارد افغانی خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان اعلام کرده که قرارداد این پروژه ها که شامل 7 پروژه تولید و 3 پروژه انتقال انرژی برق می شود، روز پنجشنبه هفت حمل امضا شده است. این در حال است که افغانستان با وجود داشتن دریاهای زیاد و فراهم بودن شرایط تولید برق آفتابی و بادی در آن، بیشتر برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه وارد می کند. در حمله روز پنجشنبه بر یک موتر پلیس در منطقه بازار بریج کویته دست کم 3 نفر کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. شاهد رند، سخنگوی حکومت بلوچستان، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که کشته شدگان و مجروحان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. او گفت که در این انفجار یک موتر پلیس و یک موتر دیگر به شدت آسیب دیدند و یک موتورسایکل نیز گرفته است. انفجار در کویته در حال رخ داد که روز چهارشنبه دست کم 12 نفر در حملات و حوادث خشونت‌آمیز در مناطق مختلف بلوچستان کشته شدند. هنوز کسی مسئولیت انفجار امروز کویته یا حملات و خشونت‌های 26 مارچ را به عهده نگرفته است.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پدونه ته شرخ لای ستر خوشحال وای پراتلو در سره ډیر خوشی راوړه په خوشحال باندې د قدر د نوروز د مثلث پر خبرونه کې پر نوروز شخی شو. اوسنی افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ځینو تاریخي روایتونو له مخې نوروز له شاوخوا 4000 کلونو راهیسې منزل کیږي. د دې وشته تاریخ پوښدو کې کله نوروز ګرم منسل شوی تر دربارونو رسیدلې، کله په کلیو او بانډو کې خلکو خوشحالي ورته کړې ده. نوروز له دوو کلمو جوړ شوی، له نو او روز څخه. کلمات یې د اوسنۍ فارسی دي خو ترکیب یې پښتو دی، ځکه چې لومړی د نو صفت راغلی بیا موصوف ورسره یو ځای شوی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کیږي، خو که چیرته د عربانو تاریخ ته مخه کړو، په هغو واکمنیو کې چې مسلمانان پرې ویاړي نوروز لمانځل کېده. د تاریخي روایتونو پر بنسټ د مامون الرشید په زمانه کې د نوروز جشن لمانځل کېده. شاعر احمد ابن یوسف الکاتب چې د عباسي زمانې له پیژندل شوي وزیرانو څخه و، مامون الرشید ته په طایف کې د نوروز په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سرو زرو تحفه ورکړه چې ورسره هندي اوټ هم و او شعر یې ورته ووایه. دا شعر د شهاب الدین محمد ابن احمد ابوالفتح الابشهی په کتاب المستطرف فی فن مستظرف کې چاپ شوی دی. د نوروز په مناسبت د سوغاتونو د ورکړې رواج د امویانو په زمانه کې پیل شوی. دا توفې به وایزانو، شاعرانو او امیرانو خلفاو ته ورکولې. د امویانو او عباسیانو ګڼ عمره له اسلامي علومو سره آشنا وو او په دربار کې به یې هم ډیر دینی عالمان وو. د دغې زمانې ترګردو مشهورو شاعرانو چې ډیر کله به په دربار کې وو نوروز ستایلی دی او کله هم له دینه باخبره پاچا او د هغه شاوخوا عالمانو دا خلک د نوروز له ستایلو او د نوروز له میلو نه دي منع کړي. دلته د بحث لپاره د سکایپ لاري لیکوال ډاکټر محب خان را سره دی چې په خوای هم د ازادي راډیو په خبرونه کې د نوروز په ارتباط له موږ سره ډیر کله خبرې کړې دي. د دوی منندوی یم او دلته په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی. هرکلی مو کوم ډاکټر صاحب. څنګه کلمړی له تاسو واورو د نوروز د کلتوري رواج په اړه خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې کا لاند معلومات را سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته قدرمن ګواخ صاحب او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. بېله ده چې نوی کال د هیلو د پوره کېدو او د ډېرو خوښیو کال وي. د افغانستان په جغرافیه کې څومره چې ما یادېږي، البته تاریخي لحاظ خو تاسو کافي معلومات ورکړل چې په دې ټوله سیمه کې نوروز لمانځل کېده. اما زما د ماشومتوب له وخته چې زما یادېږي نوروز کې به د نوروز په شپه به مو سبزي چلو پخاوه او ورسره ماهیان او د ورسره افت میوه به جوړېده. د نوروز په سهار به واړه او زاړه او خصوصا اکثر ځوانان او ماشومان ټول به وتل غونډیو ته، غرونو ته، د غرونو لمنو ته، چیرته چې به شنیلي وه او چیرته چې به دغه واښه شنه شي وو، خصوصا هلته به ورتلل او همدارنګه په زیارتونو به خلک پنډېدل. د نوروز لمانځنه په دې طریقه کې ده.
ډاکټر صاحب، دا په کومه سیمه کې د افغانستان؟
البته زما ماشومتوب خو په کابل کې دی تیر شوی دی، نو
د کابل نوروز کنه د سخی میله به هم وه.
او بالکل، او د سخی میله وه، خو دا چې هغه له موږ نه لږ لري وو هلته به نه تلو. موږ په هوایي بلاکونو کې اوسېدو، بیبي مارو سیمه کې او نور ماماخیل مې هغوی په چلستون کې اوسېدل. بیا به موږ چلستون ته ولاړو د ترورزیانو سره یو ځای، لوی لښکر به مو جوړو. بیا چلستون کې، د چلستون په دوو سیمو کې به دغه میلې وي. یو ملا بزرګ بولي، یو زیارت دی د اوتومیخانیکي تکنیکوم څنګ کې، هلته به خلک ورتلل. او بل میر شاه رسول ولی یو بل زیارت دی د چلستون د غره په سر چې هلته د چلستون منار هم ورسره ولاړ دی، هلته به خلک تلل. نو په دغو دوو ځایونو کې به میلې وي، موږ به اکثره وخت همدغه ملا بزرګ ته ورتلو.
مننه ډاکټر صاحب. ګور صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، کابل ته به ورشو. د نوروز د یوې زړې میلې چې په هغه وخت کې په نوروز بندیز نه و لګېدلی، دا به سره ووینو. ورسب د افغانستان په ختیس کې د نوروز میله ډیر ځانګړې وي. فرضاً د انوانو میله به په دې وخت کې کېده، مشاعره به کېده، نور څه.
او اول خو نوروز د ستاسو مبارک ډاکټر صاحب. او په ننګرهار کې، په ټول ختیس کې، په لغمان کې، نورستان کې، کونړ کې د نوروز بڑا لږ بدل شي. او هغه په دې شکل باندې بدل شي چې هلته مشاعره کیږي په مختلفو ولایتونو کې، خصوصا په ننګرهار کې نارنجګل مشاعره د هغه د دغه وخت مشاعره ده، په همدغه وخت کې شروع کیږي. او پخوا خو موږ اورېدلي دي چې تر یوې هفتې پورې به دا میله روانه وه، نه یوازې مشاعره به وه، موسیقي به وه، بیا به خلک تلل د امیر شهید باغ ته به تلل، او هغلته به د غازی امان الله خان په قبر باندې به یې ګلان ایښودل، بیا به همداسې تلل سرخرود ته به تلل. په سرخرود کې هغلته د هندوانو سیکانو بیا ځان له یو میله وه، بیا مسلمانان هم ورسره یو ځای وو، ټولو به یو ځای هغلته میله کوله. او بله خبر دا ده چې دلته به د دهقانانو یا کروندګرو د ښه بخت لپاره نیالګي کینول، هغه به په داسې ځایونو کې ښودل کېدل چې ډېر ښکاره یي، یعنی څرګند یي، مثلا په یو غونډۍ ایښي دي، مثلا سړک په غاړه ایښي دي، د دې لپاره چې خلک وګوري. اکثر به دا د سمبولیک ونې وي. بیا به وروسته ورپسې هغه د نیالګیو کېښودو کمپاین هم شروع کېده، او بلکې اوس پورې داسې کېږي په مختلفو شکلونو باندې کېږي. بیا اوس مثلا که په نورو ځایونو کې موږ وګورو، په کونړ کې مثلا، په نورستان کې، نورستان کې بیا دوی خپل یو کلتوري پروګرامونه لري چې په هغه کې ښځې او سړي ټول سره راغونډېږي، او یو قسم ته شریک لکه څنګه چې د نور سیمو اتڼ غوندې دی، دغه د نورستان یو خاص نڅاوې دي، او یو موسیقي ده چې هغه خپله محلي موسیقي ده، او تقریبا هر سړي ته یاد ده، اسانه موسیقي ده. نو هغه یې کوي، او بیا دوی سره نڅاوې کوي، ګډېږي او سندرې بلي. همداسې په لغمان کې ډاکټر صاحب د زیارتونو خبره وکړه، په لغمان کې خلک اکثره چې دی زیارتونو ته ځي، په ننګرهار کې هم همداسې. نو یو څه په مختلف شکل باندې نوروز په غته
منځ کې، البته د زیارتونو قصه خو د افغانستان شمال کې د سخی زیارت ډېر مشهور دی، او د کابل والته خو ما اشاره وکړه. زه خپله د ماشوموالي یوه قصه تاسو وکړم. د کندوز د ښار هندوان به ننګرهار ته تلل، دوی به بیا لیخوا د سه رنگا رنگا شیرنی راوړي، دا به کورنو ته زموږ کور ته بهم راوړي، زموږ د کور څنګه هندوانو. دا اوسم د ماشوم ټوپ لړی را خوږه خاطر از ما هم دغه د شیرنی به کله راوړي، رنگا رنگا به وکنه. یعنی د سه ډاکټر صاحب، یعنی دا نوروز یو ډول د سه میله و په افغانستان کې، سه افغان شموله و، هندوانو به هم برخه پکې اخیسته، ازبکو به هم برخه پکې اخیسته، پښتنو، تاجکو، البته که قومونه یاد کړو، ستر قومونه، هر چا همداسي نه.
بالکل بالکل، و دا د ټولو افغانانو ګډه خوشحالي و، او ټولو به په دې خوشحالۍ کې ګډه برخه اخیستل و.
ډاکټر صاحب، یو شخصي پوښتنه، په دې نوروز کې تاسو مخکې اشاره وکړئ په کابل کې به تاسو میلو باندې ډېر ګرځېدلی یاست، زه ډېر نه یم ګرځېدلی، څنګه دغه د اسپکي 24 به خلکو کوو کنه میلې به کلم برخه پکې اخیستې ده؟
ولی نه ولی نه، په هر نوروز کې هغه څرخونه به و، هغه ډولۍ به وي چې تاوېده. نور نو یو رقم دغه و چې طالب جنگان بالا په دې وړو وړو زرورقونو کې به د پروړو په منځ کې شایان پټول، هر چا به فرزان دانه پر روپۍ، چا به یوه دانه اخیسته، چا به دوې دانې. نو هغه پروړې به یې راوسپړلې چې د هر چا په قسمت کې به هر څه وو، هغه به ورته ورکول کېدې. نور نو دغه په نوروز کې په کابل کې شور نخود او شور مشنګ دغه شان مشهور، او دغه افت میوه به هم خرڅېدله په دې زیارتونو کې، د زیارتونو په شاوخوا سیمو کې چې خلک میلې ته تلل. نور نو د باډیو یا د دې
کاغذ پرانو عجب خواندو پکې، خو ځینې شیان خو عادي دي، لکه تاسو مخکې یاد کړل چې د نوروز په شپه باندې مو سبزي چلاو تیارو یا به مایی پخو. په جرمني کې هم دا کار کړی،
او هم د اوس مهمون لګیا ده.
بس نوشی جان، نوشی جان، موږ هم هفت میوه تیار کړی ده. واټساپ تاسو ملالی جان یې څرنګه
موږ هم همدغسې، ځکه چې د یو خبره دم د ډاکټر صاحب عمر ته اشاره وکړه چې دا یو قسم ته د ټولو افغانانو کلتور دی، او دا باید پاتې شي، ځکه چې دا یو ښه د ښو
کلتورونو.
او بل دا دی چې افغانان خو بدبختانه په ټول تاریخ کې ښې ورځې کمې لیدلې، بدې ورځې ډېر لیدلې، د ښو ورځو به ډېر
متمدن ملتونه هېڅکله خوشحالۍ نه غورځوي. او البته هغه زه به د هغه راواخلم، اوس ګوره د اسلامي تمدن د اوج زمانه، د عباسیانو زمانه وه، په دې زمانه کې عربي ژبه ډیرو مشهور شاعرانو د خپل زمان بیساره شاعرانو دوی ټولو د نوروز ستاینه کړې د خپل شعرونو کې. زه به څو نومان دلته یاد کړم: بختری، شریف الرضا، متنبی، ابن رومی، ابو تمام، ابن معتز. یعنی دغه ټولو د نوروز په ستاینه کې شعر ویلی دی، او دوی ډیر جدید عالمانو ورته وخت کې دوی